السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ د جیشل یا د نړۍ د شلو لویو هی بډای هی وادونو فوق العاده غونډه کې له افغانستان سره د اروپایي ټولنې لخوا د شاوخوا 1 میلیارد یورو ژمنه وشوه. د ایتالیا صدر اعظم د جیشل سرمشریزه بریالی وبلله.
In generale questo meeting è
پټوله کې به زدا غونډه بریالی و بولم ځکه زباور لرم چې دا لمړی ځل دی مشرانو د افغانستان کډکیچ ته څوارخیز جواب ورکړی. د مرستو په تړاو مو له یو کارپو سره هم خبرې کړې.
دغه اصلا مالی مرسته موږ نه سو ورته ویلای، دا بشر دوستانه مرستې دي چې هغه د ملت او د ملت ترمنځ ترسره کیږي او هغه هم په خاصو شرایطو کې او په خاصو حالاتو کې.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د طالبانو د حکومت په جوړښت انتقاد کړی.
Nach unserer heutigen Einschätzung die Regierung der Taliban nicht inklusiv.
Der Taliban hukumat tol shamula nade. Le hamde amala da Taliban da pejandalo masala pa agenda ke nada. Bahar
La Nuristan rapor laru che halta da jalghozayo tawlid aw andaza sta kal ziyata shwe.
سکل تقریبا 1422 ټن جلغوزی د تولید اټکل شوی. علت دا دی چې د نور کلونو په نسبت جلغوزی په منظم ډول راټول شوی دی.
دا هر څه تر خبرونو ورسته خبريږي. د مهمو خبرونو سرچکی د امریکا متحده ایالاتونو وایي غواړي له نړیوالې ټولنې سره یو ځای افغانانو ته ډیپلوماتیک، بشري او اقتصادي ملاتړ برابر کړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي د نړۍ له هیوادونو یې غوښتنه وکړه چې نه دې پرېږدي افغانستان د افراطیت او تروریزم په مرکز بدل شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د سمندري ځواک یو انجینیر او میرمن یې بهرني هیواد ته د پټو اطلاعاتو د خرڅولو په هڅه تورن شول. بشپړ خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو وایي غواړي له نړیوالې ټولنې سره یو ځای افغانانو ته ډیپلوماتیک، بشري او اقتصادي ملاتړ برابر کړي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایدن د نړۍ د شلو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل آنلاین غونډې ته دغه خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د اعلامیې له مخې د غونډې برخوالو د تروریزم او د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې د خطر په وړاندې د مبارزې د دوام پر اهمیت هم بحث کړی دی. د اعلامیې له مخې برخوالو ومنله چې د ښځو، نجونو او نورو اقلیتونو د اساسي بشري حقونو ملاتړ مهم دی. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي د نړۍ له هیوادونو یې غوښتنه وکړه چې نه دې پرېږدي افغانستان د افراطیت او تروریزم په مرکز بدل شي. نریندرا مودی تېره شپه په خپل یو ټویټ کې ویلي د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جیشل په پرونی آنلاین غونډه کې دا خبره وکړه. ښاغلي مودی په خپل ټویټ کې ویلي د په عاجل ډول له ځنډ پرته افغانانو ته د بشري مرستو پر برابرولو او د ټول ګډونه حکومت پر تشکیل ټینګار وکړ. هند پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په افغانستان کې د تروریزم د پراختیا په باب په وار وار خبرداری ورکړی دی. د طالبانو حکومت وایي د کاسا زر پروژې د ملاتړ لپاره په کاپیسا کې د برېښنا 1.5 سلستنې یا پایې نصب شوې. باختر خبری آژانس خبر ورکړی چې دغه پایې په حسایوال ولسوالۍ کې لګول شوې او 3.5 سوه نورې پایې به هم د برېښنا عمومي ریاست لخوا په کاپیسا کې ودرول شي چې زیات خلک د برېښنا له نعمت څخه برخمن شي. د کاسا زر په نوم پروژې له لارې قرغزستان او تاجکستان 300 میګاواټه برېښنا افغانستان او 1000 میګاواټه برېښنا پاکستان ته لیږدوي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان 1400 میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري چې اوسمهال یوازې 1.5 سوه میګاواټه لري، خو په وروستیو کې اقتصادي ستونزو ته په کتو داسې اندېښنې ولاړې شوې که دا وارداتي برېښنا پیسې پر وخت ورنه کړل شي پر افغانستان ښایي دغه برېښنا بنده شي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وایي په قطر کې د نړیوال جام د مسابقو لپاره چمتووالی او تمرینات په شدت روان دي. د کرکټ ملي لوبډلې یو لوبغاړي حضرت الله زازی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل د نړیوال جام لپاره په قطر کې ښه چمتووالی روان کړی.
نړیوال جام لپاره دلته هم چمتووالی شروع کړی او تمرینات هم شروع دي. انشاءالله خاریان کړی دی خامدګی نیولې وکړ د لپاره او تاسو له دوه دواګانو په هیله چې موږ دواګانو له یادونه غوښتلو ان شاء الله دا ځل وګورئ چې څنګه راځي.
د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام مسابقې په متحده عرب اماراتو کې کیږي چې د افغانستان لومړی مسابقه د اکتوبر پر 15مه وي. افغانستان په دویمه لوبه کې د اکتوبر پر 9مه له پاکستان سره مخامخېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سمندري ځواک یو انجینیر او د هغه میرمن یو بهرني هیواد ته د سمندري ځواک د پټو اطلاعاتو د خرڅولو په هڅه تورن شول. قاضي امر کړی چې دواړه تورن کسان به د دې اونۍ تر پای پورې په توقيف کې وساتل شي. جاناتن او دیانا توبي پروند لنډ شیبه لپاره ویست ورجینیا ایالت په یو فدرال محکمه کې حاضر کړی شول. بل دې لنډکۍ محکمه کې د دې قضیه په اړه هیڅ ډول واقعي معلومات له برخوالو سره شریک نه شول. قاضي امر وکړ چې د اکتوبر میاشتې تر 15مې پورې چې دوی به محاکمې ته راوستل کیږي دواړه په توقيف کې وساتل شي. او روسي چارواکو داسې اشاره ورکړي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له یوې لوړ رتبه چارواکي سره د لوړې سطحې خبرې ګټورې نه وي. دوی وايي په موسکو کې د دې خبرو پر مهال د سفارتونو د کارکونکو د شمیر او نور موضوعاتو په اړه زیاتې خبرې نه هله پاتې شوې. د روسي خبری اژانسونو دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سرګریاب کو په حواله راپور ورکړي چې ویلي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له درېمې درجه چارواکي ویکتوریا نولان سره خبرې ګټورې وي، خو د خبرداري ورکړ چې وضعیت ښایي لا خراب شي. ریانوستی او تاس خبری اژانسونو د ریابکوف خبری راخستی چې ویلي دي امریکایان زموږ منطقه او غوښتنو ته پام نه کوي. په روسیا کې د امریکا د سفارت ویاند جیسن ریب هولسن د میرمن نولاند په وینا ویلي دوی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره ګټورې خبرې وکړي چې پر زیاتو دوه اړخیزو سیمهیزو او نړیوالو مسایلو پکې بحث وشو. په پام کې د میرمن نولاند نن چهارشنبه د اکتوبر پر 14مه په بهرني سیاست کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له لوی سلاکار یوری اوشاکوف سره وګوري. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د جیشل په سرمشریزه کې د اروپایی ټولنې لخوا له افغانستان سره د شاوخوا 1 میلیارد یورو د مرستې ژمنه وشوه. دغه مرستې د اروپایی ټولنې لخوا اعلان شوی دی او تمه ده د بشري مسایلو په اړه باندې مستقیما د افغانانو سره توضیح او وویشل شي. طالبانو د اروپایی ټولنې له دغو مرستو او جیشل سرمشریزې هرکلی کړی دی. داسې وخت له افغانستان سره د جیشل په سرمشریزه کې د مرستو ژمنه وشوه چې اخوا په قطر کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د اروپایي چارواکو سره خبرې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جیشل په پرونی آنلاین سرمشریزه کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اړتیا، امنیتی اندیشنو او له دغه هیواده په خوندې ډول د لویدیز د افغان متحدانو د وټولو پر لارو چارو خبرې وسوي. د پرونی سرمشریزي پر مهال اروپایي ټولنې له افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره د 100 میلیون یورو اجلوم راستو ژمنه وکړه چې هدف یې د هغه څه مخنیوي دی چې د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا واندرلن یو لوی بشري، ټولنیز او اقتصادي زوال وباله. د اروپایي ټولنې اجرایات څنګه بیا د 300 میلیون یورو بشري مرستو ژمنه کړې چې پر اساسي خدماتو او افغانانو ته د خړو پر رانیولو به لګول کیږي چې په ټوله کې د دغو بشري مرستو اندازه 1 میلیارد یورو ته ورسېده. اروپایي کمیسیون هیلمند چې په دې بشري مرستې سره د افغانستان له ثبات سره همکاري وسی او پرې نه شول سي چې د 2015 میلادي کال په څیر یو بیا اروپا ته د کډوالو جوپه مخه کړي. د طالبانو یو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د بشري مرستو د پرونی اعلان هرکلی وکړ.
اسلامي امارت دغه کومکونو د افغانستان له خلکو سره کیږي او بي رايوه زمرستي وي هرکلی کوي. رونتیا برخه کې بشپړ اطمینان ورکو د مرستي به ټول ان شاء الله د غزای پورې اسلامي امارت پورې اړه پیدا کوي او اسلامي امارت مسولیت لري او بشپړ رونتیا سره به د مرستي خلکو ته رسیږي او اړو خلکو ته.
هغه هیوادونو چې د بشري مرستو ژمنه کړې ویلي چې دغه مرستې به په مستقیم ډول طالبانو ته نه ورکول کیږي بلکې د بشري مرستو د ادارو له لارې به اړو کسانو ته رسول کیږي. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي چې د جیشل ډلې د پرونی سرمشریزي کوربه تر دې غونډې وروسته ویلي
ان جنرال کوستو میټینګ
په ټوله کې به زدا غونډه بریالي او بولم ځکه زباور لرم چې دا لومړی ځل دی مشرانو د افغانستان کډکېچ ته څوارخیز جواب ورکړي
لیډرانو داتو نه ریسپونستا مولټیلاټراله الا کریز افغانا
برخوالو هیوادونو ملګرو ملتونو ته دند وسپارله چې د افغانستان لپاره دغه بشری مرستي همجغي کړي د اروپای شورا مشر اورزلا وان دیرلین پرون په ویلمې کې ویلي ک طالبان غوړي دوامدار مرستي تر لاسه کړي لومړی باید د اروپای ټولنې 15 شرطونه ومني چې د قانون حاکمیت او بشري حقوقو ته درناوی په ځنګړي ډول د شوزو حقوقو ته د تروریزم د خپرېدو مخنیوي د ټولنې له ټولو قشرونو سره د خبرو په نتیجه کې د یو ټولګډونه او انتقالي حکومت جوړول خلکو ته د بشري مرستو رسول او له افغانستانه د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو خوندې وتل چې ژوند یې په خطر کې دی
و موردل چې د جیشل په فوق العاده سرمشریزه کې له افغانستان سره د شاوخوا 1 میلیارډ یورو بشري مرستو ژمنه وشوه د ژمنه د اروپا د استازو لخوا شوې ده تر دې مخکې هم تیره میاشت په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په قربتوب په یو کانفرنس کې له افغانستان سره د تباندې 1 میلیارډ ډالر په ارزښت د بشري مرستو ژمنه شوې وه مرستندوی هیوادونو ویلي د بشر پالنې د مرستې به طالبانو ته نه ورکول کیږي بلکې په مستقیم ډول به په افغانستان کې اړو کسانو ته ورسول شي زموږ همکار د پانتون له استاد عزت الله پیژان څخه چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ادارې سره هم کار کړی دی د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې د بشر پالنې هغه مالی مرسته چې نړیوالو له افغانستان سره ژمنه کړې د کوم ادارو له طریقه لګول کیږي
دغه اصلا مالی مرسته موږ نه سورته ویلای دا بشر دوستانه مرسته دي چې هغه د ملت او د ملت ترمنځ تر سره کیږي او هغه هم په خاصو شرایطو کې او په خاصو حالاتو کې چې د وو حالات څخه د جګړې حالت دي چې د جګړې د وجې څخه خلک نوځه پلسینو بیا ملتونه یا د هغه حکومتونه چې هغه په دغه برخه کې فعال وي او وس او توان لري هغه بشری مرستې د ملتونو سره تر سره کوي نه د حکومتونو سره دا اقتصادي مرسته نه ده دا د سړکونو د پونتونو د روغتونونو پر جوړېدو نسل کې د لای دا یوازې هغه مرستې چې دغه خلک چې اوس د کم بحران او ناورین سره مخ دي د دغه حالت څخه ادا خل وباسي او غوي ژوند دی پاتسي او تر ټولو مهمه دا ده چې دا مرستې نقدي نه وي دا جنسي او لوجستیکي مرستې وي مثلا د خوړو مواد وي کالی وي مثلا خیمه وي او نور مثلا د ترانسپورت په برخه کې داسې د سنتیاو د رامنځته کول په برخه کې مواد وي او د غو سره مرسته وي
نړیوال مرستندوی ادارې هم خپلې د غمرستې په داسې حالت کې په افغانستان کې اړو کسانو تر سوال غوړي چې په افغانستان طالبان واکمناندي څه ډول تعامل به کوي نړیوال ادارې له دوی سره او طالبان له دغو نړیوالو بشر دوست ادارو سره
د دغو مرستو نوم څنګه معلومې شي دا بشري مرستې یعنی دا د حکومت سره هیڅ اړه نه لري او دا مینس کې حکومت اصلا رول نه لري اکثر حالات کې چې موږ د نړۍ تجربه تو وګورو او همداشان د افغانستان تیرو کلونو ته وګورو او هغه وخت چې خصوصا چې پر افغانستان باندې د پخوانی شوروي اتحاد د خواڅخه يرغل سوی وو عيني حالات وو او عيني مرستې تر سره کېدلې دغه مرستې نړیوال مرستندوی ادارو ته خواڅخه کېدلې حکومتونه وغوی ته مرستې ورلېږي د ویش او مصرف او خلکو د رسولو مسؤلیت بیرته حکومت ته نه ورکول کېږي نه د مرستندوی حکومت ته خوا څخه دا کې دا یو درېیمګړې ادارې ته ورکول کېږي چې هغه په دغه مرستو په رسولو کې برلاس دي او دای مسؤلیت دي او دغه وظیفه ده په نړۍ کې مثلا د سلسلیب نړیواله اداره د ملګرو ملتونو اداري دي مختلفو برخو کې لکه د بي ځای سو کسانو سره او همداشان نور اداري دي چې هغه دغه کار ته ټاکل کیږي او د مرستې تر سره کوي تر اوسه پورې هیڅ هیواد د نړۍ د افغانستان اوسنۍ اداره په رسمیت نه ده پیژندلې او دا د دې معنی نه لري چې کوم هیواد چې د مرستې کوي د افغانستان اوسنۍ اداره په رسمیت پیژني بلکې دا د خلکو د پاره
په خپل څرګندونو کې ورکړی دی 13 میاشت د ملګرو ملتونو په قربتوب په جنیوا کې د مرستندوی هیوادونو کانفرنس چې له افغانستان سره د سباند 1 میلیارډ ډالر مالی مرستې ژمنه وسوه بشر دوستانه مرستې چې تاسو ارزونه کوي. اوس د جیشل ډلې په کانفرنس کې تر 1 میلیارډ یورو د زیاتې بشري مرستې ژمنه کیږي. څه فکر کوي چې دا څومره کولی سي په افغانستان کې ستونزه حل کړي، بشري بحران څومره مهار کړي؟
د لنډ وخت لپاره د بشري بحران د اغیز او د ناوړه اغیز په کمښت کې رول لري، خو دا اوږدمهاله حل هیڅ کله نه کېدلای. د اوږدمهاله حل لپاره باید د اړوند هیواد حکومت لاس په کار سي چې خلکو ته د ژوندانه سانتیاوي برابر کړي او هغوی ته په دوامدار توګه مرستې خپل حکومتونه وکړي. له بده مرغه اوس افغانستان په یو داسې حالت کې دی چې موږ د اوسنۍ ادارې څخه دا توقع نس کولای، ځکه چې نه خپل دومره امکانات په لاس کې لري او نه نړۍ هغه سي اړیکې ورسره لري چې باید دغه ملت او عام خلک دغه حالت څخه راوباسي. ملت ډیر ځپل شوی دی، ملت وږی دی او ملت جګړې په تاثیرات څخه مستقیم اغیزمن شوی دی. د اوس دپاره دا غنیمت ګڼل کېدای سي، خو ډیر ملاحظات موجود دي چې هغه ته او ډیر پښتنې موجود دي هغه باید ځواب کړل سي. تر ټولو ستر پښتنه چې د افغانستان خلک اوس لري هغه دا ده چې آیا دغه مرستې به په منصفانه ډول په واقعیت کې هو کسان ته ورسول سي چې هغه واقعا مستحق دي دغه مرستې، که دا به هایپ مایل سي، ځکه چې موږ راپورونه لرو او داسې نشه نشانې موجود دي چې داسې خلک چې تر اوسه پورې دغه مرستې ورسره سوي دي تر ډیره پورې راضي نه دي او دوی وایي چې په دغه برخه کې هغه انصاف او عدالت په نظر کې نه نیول کیږي او ډیر پورې دا مرستې هغه کسان ته رسول کیږي او ورکول کیږي چې هغه واسطه ولري او هغه د کوم چارواکي سره کوم ارتباط ولري او خپلوي ولري. نو دا ته ټولو غټه اندیشنه ده، د خلکو زه هیله کوم چې ادا کل دا اندیشنه د منځه وړاړه سي.
د پانتون استاد او د اقتصادي چارو یو کارپو عزت الله پیژاندو چې د جیشل د سرمشریزي په تړاو همدارنګه دا چې له افغانستان سره مرستې په څه ډول او په کوم شرایطو راضي او په خلکو ویشل کیږي، په دې اړه خپل توضیحات او معلومات له موږ سره شریک کړه.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد یې لا دې ته تیار نه دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. انګلا مرکل چې کاري دوره یې په ختمېدو ده پرون وویل تر هغو چې طالبانو ټولو قشرونو ته په خپل حکومت کې ځای نه وي ورکړی په رسمیت نه پیژندل کیږي. تر دې مخکې د قطر یو چارواکي هم ویلي وو چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل ورته لومړیتوب نه ده. نور تفصیل په دغه راپور کې.
د جرمنی صدر اعظم وایي هیواد یې لا دې ته تیار نه دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني تر هغو چې دغه ډلې په خپل حکومت کې د ټول شمولي معیارونه پوره کړي نه وي. انګلا مرکل چې د صدر اعظم په توګه یې کاري دوره په ختمېدو ده پرون د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې رهبرانو ته تر وینا وروسته په یو کانفرنس کې دا خبرې وکړې.
د طالبانو
حکومت ټول شمول نه دی، له همدې امله د طالبانو د پیژندلو مسله په ایجنډا کې نه ده. په هر صورت باید خبرې وشي، لکه څنګه چې اوس په زیاتې دودي جرمني له سمودې راهیسې له طالبانو سره په خبرو بوخت دی.
تر دې مخکې د نړۍ نورو رهبرانو هم طالبانو ته چې د اګست میاشتې له 15مې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ده دې ته ورته پیغام ورکړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د تیلیا میزان پر 14مه لیوی فرانسوي رادیو سره په خپل مرکه کې ویلی وو طالبانو ته باید پیغام ورکړل سي چې د نړۍ له خوا یې په رسمیت پیژندل شرطونه لري چې باید دوی ورته غاړه کشیږدي. د نورو هیوادونو ترڅنګ سلواکیا او ایټالیا هم ویلي چې دوی له لیواله نه دي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. دغه هیوادونو ویلي ګڼ داسې مسایل شته چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې مخه یې نیولې ده چې یوای د ښځو، نجونو او نورو اقلیتونو په وړاندې د طالبانو چلند ګڼل کیږي. بلخوا د قطر یو لوړ رتبه چارواکي ویلي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل لا هم په لومړیتوب کې نه راځي. مطلق بن ماجد القحطانی چې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې او د شخړو د حل د ځنګړي استازي په توګه دند لري، د خبره پرون سیشن به په دوحه کې د سوفان پونو مرکز لخوا یوې رابلل سوې امنیتي غونډې ته وکړه. القحطانی زیاته کړه لومړیتوب په افغانستان کې روان بشري وضعیت، تعلیم او له دغه هیواده په آزادانه ډول د سفر کوونکو د تګ راتګ موضوع ده. بل خود طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د قطر پلازمینه دوحه کې یو خبری کانفرنس ته ویل د دوی حکومت د نړۍ له ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړي.
افغانستان د اسلامي نړۍ د وجود و مهمه برخه ده، همدارز موږ له غربي نړۍ او خلیجی هیوادونو سره، همدارز موږ له عربي نړۍ او خلیجی هیوادونو سره خاصه اړیکې غواړو. افغانستان نه غواړي چې په بهرنیو منازعو کې دخیل وي، بلکه موږ ټول لوړته مثبتې اړیکې غواړو.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوی میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه له لویدیځ څخه نیولې تر خلیج او سیمې پورې یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. پر افغانستان د ولکې د چنګولو پر لسمه ورځ د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ویلي وو د ځینو هیوادونو له استازو سره دوی خبرې کړې چې د دوی حکومت به ډېر ژر په رسمیت وپیژندل سي. تیر شنبه او یک شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا استازو په خپلو کې د امنیتي مسایلو، د ترورزم پر وړاندې پر مبارزه او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس تر دغو خبرو وروسته وویل چې په قطر کې سوي خبرې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو معنی نه ورکوي. پاکستان چې د طالبانو په ملاتړ تورن دی، هم تر اوسه د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو اقدام نه دی کړی. خود دغه هیواد صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د نړۍ له هیوادونو غوښتنه کړې چې له طالبانو سره تعامل وکړي.
جوان ازادي
خزینه پر اجازه نور کې چې د بشتا سکرا وخت
دی لانا فیصله و منګول وخت شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1200 شپږنیمه منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
ازادي رادیو ته غوښتست. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره واوري.
مل انلاین ورسپانه لیکي اروپای ټولنې له افغانستان سره د نوي مرستو ژمنه وکړه. د فرانس پرس خبري اژانس په هغه راپور کې چې په دې ورسپانه کې خبر شوې لولو چې اروپای ټولنې د نړۍ د 33 هیوادونو چې د جی شل ډلې په نوم هم یادېږي په یو مجازي غونډه کې له افغانستان سره د بشري ستونزو د هوارولو په برخه کې د 1 میلیارډ یورو چې 1.2 میلیارډ ډالر کېږي مرستې ژمنه وکړه. د اروپای کمیسیون مشر اورزولا فون در لان اعلان وکړ چې دغه مرسته بل دی سره مرسته وکړي چې افغانستان له لوی بشري او اقتصادي سقوط څخه وژغورل شي. د مل انلاین په لیکنه اروپای ټولنه چې له مخکې 300 میلیون یورو بشري مرسته له افغانستان سره اعلان کړې د نوې مرستو 250 میلیون یورو په دې هیواد کې عاجلو بشري چارو ته ځانګړي کوي او پاتې نورې د افغانستان له ګاونډیانو سره کوي چې افغان کډوال په خپل خاوره کې مني. اروپای ټولنې په دې هم ټینګار کړی چې دغه مرسته به د نړیوالو سازمانونو له لارې مستقیما له افغانانو سره کیږي او هغه به د طالبان رژیم ته چې بروکسل او د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی نه ورکول کیږي. امریکایي نیوز ویک مجلې د امریکا د متحدو ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ هغې ادعا ته پام اړولی چې ویلي دي امریکا د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت تجهیزات طالبانو ته پرېښي دي. ترامپ چې له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري د 9 د دوحې د تړون له مخې ټول امریکایي ځواکونه د اګست میاشتې تر 1 له افغانستان نه ووتل، د دغو ځواکونو د وتلو پر بهیر هم انتقاد کړی دی. نیوز ویک لیکي ترامپ د اکتوبر په 1 له فاکس نیوز سره په مرکه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د امریکا پر ولسمشر جو بایدن انتقاد وکړ او په یوه برخه کې وویل چې متحدو ایالاتونو د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت وسایل او تجهیزات د طالبانو لاسته پرېښودل. نیوز ویک لیکي ښایي د هغو تجهیزاتو ارزښت دومره نه وي چې ترامپ یې ادا کوي، خو د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي په اګست میاشت کې اسوشیټد پرس آژانس ته ویلي وو چې زښت زیات وسایل او تجهیزات چې امریکا افغانستان ته ورکړي وو ناڅاپه د طالبانو لاسته ولوېدل. نیوز ویک د خپل چړونو پر اساس وړاندې لیکي د ټرمپ لخوا اد آشوي پیسې ټول پر تجهیزاتو نه دي مصرف شوي، بلکې د امریکا متحده ایالاتونو تر 80 میلیارد ډالر پورې په افغانستان کې پر امنیتي چارو او د هیواد پر امنیتي ځواکونو لګولي چې پکې د افغان ځواکونو روزنه او د هغوی ملاتړ هم شامل دی. د نیوز ویک په لیکنه ښایي د 2 میلیارد ډالر په ارزښت تجهیزات هلته پاتې وي، نه غومره چې ټرمپ یې ادا کړی ده.
په نورستان کې چارواکي وایي د تیر کال په پرتله په کې د جلغوزیو ځنګلونو ښه حاصل ورکړی او له دې درکه بعد جلغوزیو ځنګل لرونکو سیمو اوسیدونکي ښه عواید ترلاسه کړي، خو خلک بیا وایي که څه هم چې د تیرو کلونو په پرتله یې حاصلات زیات شوي خو د جلغوزیو نرخونه کم شوي دي. تفصیل په دغه راپور کې.
نورستان هغه ولایت چې د مرکز پارون په ګډون په هر ولسوالۍ کې د جنغوزیو ځنګلونه موجود دي او هر کال له درکه ولسونه یو اندازه عواید ترلاسه کوي. د یاد ولایت چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د جنغوزیو حاصلات زیات شوي دي او هیله لري چې ورسره به د خلکو عواید هم زیات شي. په نورستان کې د رسنیو د دفتر مشر مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته ویل
سکل تقریبا 1402 جلغوزی د تولید اټکل شوی. علت دا دی چې د نور کلونو په نسبت جلغوزی په منظم ډول راټول شوی دي. د افغانستان مختلف ولایتونو څخه سوداګر راغلي دي. په خو د امنیت په وجه باندې امنیت ستونزې وی او داغه په وجه باندې نور ولایتونو سوداګر نشو راتله. تولید هم کم او خلکو په منظم ډول راټولول هم نه، ځکه په غرونو کې یریدل د ګرځیدونه. ټول تجارتن په ډاډه ځړ کولای شي په نورستان کې تجارت او پانګونه وکړي.
د نورستان اوسیدونکو بیا وای د تیرو کلونو په پرتله د جنغوزي او حاصلات سږ کال زیات شوي، خو د بازار د نشټوالي په وجه نرخونه راپریوتی دي. د نورګرام ولسوالۍ بسیدونکو بشیر احمد احمدی وای
په نورستان کې د جلغوزو قیمت څخه ډیر ټیټ ده. تیر کال چې دلته یو منظم مارکیټ او هوایي دهلیزونه او د امکانو چې د جلغوزي له افغانستان څخه بهر ته باسي ځکه قیمت لوړو.
صاحب داد هم درد وای په نورستان کې لړډی ولایتونو زیات جنغوزی کیږي، خو د یادې قیمتي میوه د تولیدي ولایتونو په لیس کې د نورستان نوم هم ناخستل کیږي او د دوی جنغوزی د نور ولایتونو په نوم پلورل کیږي. د خاغلی همدرد په خبره چې له همدی وجه نورستانیانو ته ډیره کمه ګټه په لاس ورزي.
د نورستان جلغوزی یا هم کنړ یا هم لغمان تزي یا هم دلته غرونو کې اخستل کیږي تجارتن لوخانه، نو بیا نور ولایتونو تزي د نور ولایتونو نه د هغوی په نوم باندې د پلورل کیږي. په کار ده چې نورستان کې دنه مارکیټ سیستم ورته جوړ شي، جلغوزی دلته پروسس شي، هم دلته د نورستان په نوم بیا نور هیوادونو ته صادر شي. د نورستان ولس هم ګټه وکړي، نورستانیان به د جلغوزی په آمد او د دوی په حاصلات باندې پوه شي.
په نورستان کې په داسې حال کې چارواکي د جنغوزیو د حاصلاتو د زیاتوالي او خلکې د بایو د کموالي او د مارکیټ د نشټوالي خبرې کوي چې د هیواد په ډېرې ولایتونو کې د تورته شکایتونه اوریدل کیږي. که څه هم طالبانو اعلان کړی چې ډېر زر به د هیواد جنغوزی د پخوا په څیر د هوایي دهلیزونو له لارې چین او نورو هیوادونو ته ولیږي، خو تر اوسه دغه کار په عملي ډول نه دی پیل شوی او له بل لوري پاکستان د افغانستان د تازه میوو او ترکاریو پر مخ خپل دروازې بندې کړي. افغاني سوداګر وای د لارو بندې دوه په وجه سوداګری ستوکي خرابيږي او په میلیونونو ډالر تاوان کوي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی رادیو دا روډ نه راهر نه زنګ واره د بچکول ډول فالاینا د خدای کاچیر لري د دې چې بورې وړو څنګه سره کلداري او ټکا ستنه دی او د کار د روزګار نه دا د اخر څنګه شل دا ول د اوتن د تاریخ پر سر کسب اوري جرال الله رحم مو خدای چې غریبانه نه جوړ پای دار نشتا دا د جنیوا ورته وایم د غریبانو په سره وکي نو څنګه بوخته نشتا نن د مرشي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام علیکم. زه کرند پکتیکا ولایت ابتمال سوایم د پاکستان چې درځم چې وطنو باندې ګورې چې افغانستان رسمیت او پیژندل دی. موږ ورای دغه ټینګ دی موږ زورای کله راکټان باندې راولي کای اسلامي ورور جان قسم دی راته راوچلی چې غریب خلک جو غریب وطن نو سلام په احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کېږي. ورزو د افغانستان سیمي او نړۍ مهم لاند خبرونه اورو. د امریکا متحده ایالاتونه وایي غواړي لنړیوالې ټولنې سره یوځای افغانانو ته ډیپلوماټیک، بشري او اقتصادي ملاتړ برابر کړي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر بایدن د نړۍ د شلو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل آنلاین غونډې ته دا خبره پرون وکړه. د هند صدر اعظم وایي د نړۍ له هیوادونو یې غوښتنه وکړه چې نه دې پرېږدي افغانستان د افراطیت او تروریزم په مرکز بدل شي. نریندرا مودی تیره شپه په خپل ټویټ کې ویلي د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جی شل په پرونی آنلاین غونډه کې دا خبره کړې. د طالبانو حکومت وایي د کاسا زر پروژې د ملاتړ لپاره په کاپیسا کې د برېښنا یو نیم سلستنې یا پایې نصب شوې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وایي په قطر کې د نړیوال جام د مسابقو لپاره چمتووالی او تمرینات په شدت روان دي. د کرکټ د شلاورونو د نړیوال جام مسابقې په متحده عرب اماراتو کې کیږي چې د افغانستان لومړۍ مسابقه د اکتوبر په 15مه او دویمه د اکتوبر په 19مه له پاکستان سره ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو د سمندري ځواک یو انجینیر او د هغه میرمن یو بهرني هیواد ته د سمندري ځواک د پټو اطلاعاتو د خرڅولو په هڅه تورن شول. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د کابل یو شمیر اوسیدونکو د موبایل کریډیټ کارتونو د لس سلنه مالیه د لری کې دوه غوښتنه کوي. دوی له ازادي رادیو سره خبرو کې وایي یو لوري د دې مالیه د ورکولو توان نه لري او بل لورته د دغه مالیه راټولولو لپاره یو رون سیستم نشته. هڅه مو وکړه په دې اړه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت نظر هم واخلو خو بریالي نشو. وړاندې د مالی وزارت ازادي رادیو ته ویلي په پخوانی حکومت کې کریډیټ کارتونو څخه د ترلاسه کیدونکو مالی اوایت په هرو 15 ورځو کې مالی وزارت ته انتقالي ده. په دې اړه پام وکړئ یو تفصیلی راپور ته او تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام هم درته خبر کو.
د موبایل کریډیټ کارتونو څخه د لس سلنه مالی اخیستل هغه پروګرام چې شپږ کاله مخکې پیل شو اوس د کابل ښار ځینی اوسیدونکي وایي د مالی راټولولو دا لړۍ باید د ویروخانه سیستم تر رامنځته کېدو پورې ودرول شي. یو شمیر کابل ښاریانو د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ګډوډ اقتصادي وضعیت او په مخابراتي شبکو کې د حساب ورکونې د ورانه سیستم نشوالي ته په کتو د مالی ټولولو دغه لړۍ باید ودرول شي. د کابل ښار اوسیدونکي مسوده چې په خوای په دولتي اداره کې کار کوي څو میاشتې کېږي چې تنخواه نه اخیستي، د خپلې کورنۍ د لګښتونو د ورکولو توان نه لري، خو اړه ده چې له ټلیفون څخه د استفادې په صورت کې لس سلنه مالیه پرې کړي.
خودم یک کارمند عادی دولت هستم، فعلا سی ماه شده که معاشم ندارم.
دری میاشتی کیگی چه تنخواه می نداخیستی، حیرانیم چه دو کور خرس سنگ ور کرم. دولت باید ده کردیت کارتونو ده مالی مسئله حل کری، زکا وست موگ دیدی مالی ده ور کری توان نلرو.
بیچاره چی کنم؟ اگر دفعی که ما کردیت من دازیم پین رپا یا در رپا که میگیرم؟
شپږ کاله مخکې د وزیرانو شورا د پریکړې او د جمهور رئیس د فرمان پر بنسټ د افغانستان د مخابراتي شرکتونو کارکونکي د کریډیټ کارت د لس سلنه مالیه پر ورکړه مکلف شول. د موبایل په کریډیټ کارتونو د لس سلنه مالیه طرحه په 1940 کال کې د وزیرانو شورا لخوا وړاندیز او د جمهور رئیس د فرمان لمخې عملی شو. خو د کابل ښار یو بل اوسیدونکی محمد نعیم د کریډیټ کارتونو د مالی راټولول یو مثبت کار بولي، خو ټینګار کوي چې د راټولولو او ملي خزانې ته د انتقال لپاره باید یو رون سیستم رامنځته شي.
اوس امید چې شفاف سیستم رامنځته شي چې هم دولت هم خلکو پوهیږي چې دا مالیات څنګه راټول کیږي او څومره دي او شفاف وي.
که څه هم وروسته بیا د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال ولسي جرګې له کریډیټ کارتونو څخه د مالیه راټولول غیر قانوني وبلل او رد یې کړل، خو لا هم یاده مالیه له کریډیټ کارتونو اخیستل کیږي. د پخوانی حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د مسؤلانو له لوري د وروستي راپور پر بنسټ له تیرو شپږو کلونو رانیولې بیا د تیر کال د هود تر میاشتې له کریډیټ کارتونو څخه 22 میلیارده افغانۍ مالیه راټوله شوې وه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو په مشرۍ حکومت د مخابراتو وزارت د مسؤلانو نظر هم راواخلو، خو بریالي نشو. خو د افغانستان د مالیه وزارت ازادي راډیو ته ویل په پخوانی حکومت کې به د کریډیټ کارتونو د مالیه پیسې هر 15 ورځو کې د اترا ادارې لخوا مالیه وزارت ته انتقالې دي. د مالیه وزارت د مطبوعاتو مسؤل حامد ارغندیوال ازادي راډیو ته ویل لوروستي سیاسي تحولاتو وروسته هم یاد اوایت په هر 15 ورځو کې ملي خزانه ته انتقال شوی، خو د دې اوایدو کچا بیا په هر 3 میاشتو کې چیرل کیږي چې نتیجه به وروسته خلکو سره شریک شي. اوس مهال څلور خصوصي او د مخابراتو یو خصوصي شبکه په افغانستان کې فعالیت کوي او د راپورونو پر بنسټ په ټول افغانستان کې 40 میلیونه سیم کارتونه فعال دي.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې هله چې یو خوشاله اونې مو تیر کړی وي، په دې اونې کې هم تر ډیره اوریدونکو راته د طالبانو لراته ګروسته په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت او د غراز نورو اړوندو مسلو پیغامونه پریخي. دا پیغامونه اورو په دې خبرونه کې موږ د دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویان سره مرکه هم لرو. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
دا طالبانو امیر المؤمنین ته ما دا ارزو ده چې په دې باندې په دا مملي چې شی باندې دې نل هغه کوي، خلک سره دا نه لانجه جوړوي او ګیره چې هر څوک فری دی، خو سنت دی، سنت رسول صلی الله علیه وسلم دی، کنه پر نه ګناګار دی، صحیح دا غوا خطا څخه کار دی. معمولی چیز باندې شی باندې ما اړای کیږي چې موږ داسې یو داسې یو د ټوله دنیا ته معلوم شوی، ټوله دنیا پیژنې، دنیا کې اسلام دی، دنیا ټوله په اسلام راغلی ده، هر سړی اسلام پیژنې، شکر الحمدلله مسلمان یو. قسم دې مو پرا به چې زه دې وی پلټای طرفدار نه وم، زه لا اله الا الله محمد رسول الله طرفدار یم، نور دې هیڅ طرفدار نه یم، نه زه پلټای غواړم، نه زه بدشاهي غواړم، نه زه کورشاهي غواړم. برای مهرباني افغانستان ډېر غریب، ډېر زبردله حکومت، ډېر تباه شوی، ډېر کونډې یتیمان ماشومان دي، نو دومره کار وکړي چې دا ټول د سره را ټول کړي، دغه غم وخړای. خو اوس تاسو نه یو بل تاسو کوم دا تاسو در نه کوم چې دا هغه چې وو د بیرغ شو، دا خد اشرف غنی م نه وو، دا د خلکانو م نه وو، دا د پرچمیانو م نه وو، دا خیاو افغانستان زور نشان وو. په دې باندې د جماعت عکس وو، دا تاسو را وغورځو په خو باندې په لګاته کې خاتې، په جماعت کې په لګاته کې جماعت لنګوي، نو دې باندې حسد کو پر نشان نه ولګلای. دا خې موږ د پلارانو د نکانه شای وو په فوري دا بیرغ د اسلام و دروای د افغانستان بیرغ دی، دا د افغانستان نشان دی.
سلام علیکم، زه عبد الله سیمت د سیلمن دولت څنګه څه لولو سره سلام امارات نه غشتن دار چې سعودي عرب پر دې ورته وچوي چې افغانستان نه دای چې بغلان غلی شو سی او پتاک خوړی اته ته یو سر سل پاکستاني کله د سیدل دی ایو خو خلک به اواز لدی او بل خو شان د سیګران سی دې مسولیت واخلو چې په غاړی ویل د خلکو ته توجه نه کوي، ویل د اقتصاد توجه نه کوي، خیلی چې دا به یې لږ کنټرول شي.
نه بیا غاب دی چې یو لارې پر خلاص کی دا حکومت ته یو نیچې د غوړ کې چې د غوړي ارزانه چې دا ښکارونه سره خراب دي، ولکه دا بیا غاب دی چې دا نه بیا ته یو نیچې مرسته راځي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، هله دا چې جوړ وروغ بس زه جاوید افغانیم، هم دا زه د میوند ولسوالۍ څخه در سره په اړیکه کې یم. زموږ د امارت د ورپورو کسان څخه دغه هیله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې بیې ډېرې لوړې شوې دي، که دا درته وایم چې یوه ډبه غوړي په 2000 کلدارې دي، نو دا 2000 کلدارې د یو غریب دپاره بیخي ډېرې ډېر شی دي. نو زموږ دغه هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دغه خوراکي توکو بیې څه ارزانه کړي. والسلام په احترام.
د ازادي راډیو محترمو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه هلال یم، له اروزګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبره کوم. ځل د طالبان ورونو څخه البته د ټول طالبان څخه نه بلکې د بعضو طالبان څخه خصوصا چې زموږ په سیمه کې حاکم شوي دغو څخه د شکایت سره چې دوی له کومه رئیس دلته حاکم شوي دي مخکې د دوی په شخصي اډو یا بازارونو کې زموږ دوکاندارانو څخه هره میاشت د ښاروالۍ په نوم باندې پیسې ټولولې خو متاسفانه د دې پیسو هېڅ آبادي نه مل نه ده هېڅ کاروبار نه مل نه ده حتی موږ په دې باندې هم نه پوهېدلو چې دغه پیسې چېرته ځي او کومو جګو ته لویږي یا په څه کارو باندې مصرفېږي اما متاسفانه اوس چې مرکزي بازار یې له سوی دی ټول دوکانداران مرکزي بازار سره انتقال شوي یو تقریبا دوه میاشتې یا درې میاشتې کېږي چې اوس دلته هم هر میاشت پیسې ټولېږي خو د دې پیسو هېڅ کار نه معلومېږي او هېڅ لارې نه معلومېږي چې دا پیسې چېرته ځي او په څه کار باندې مصرفېږي حتی د بازار کې د دوکاندارانو لپاره تر اوسه پورې هېڅ آبادي کار هم نه دی شوی تقریبا که درته ووایم چې صرف یوه دانه او پاشم یوه ورځ کې نه ده شوی چې د دوکاندارانو څخه دا دوړې او ګرځونه ورک شي دا خبره شوه بله خبره دا چې دغه د پیسو ټولول په داسې ترتیب باندې کېږي چې نه د میاشتنۍ کرایه نوم ورکول کېدلی شي نه د مالیه نوم ورکول کېدلی شي او بالکل د ښاروالۍ نوم خو هېڅ نه شي ورکول کېدلی په خاطر د دې باندې چې دوی دا پیسې هر میاشت له موږ څخه ټولوي په داسې شکل باندې ټولوي چې په دوکان کې موجوده مال ته ګوري کله چې په دوکان کې موجوده مال ډېر ولو نو ډېرې پیسې له دوکاندارانو څخه اخلي او کله چې مال لږ وي نو بیا لږ پیسې اخلي نو دا نه مالیه ده ځکه مالیه په کال کې یو ځلې ټولېږي هغه د دولت عوایدو یا د دولت بودیجې ته جمع کېږي اما ښاروالي هم په داسې شکل باندې نه کېږي ځکه ښاروالي د موجوده مال څخه کار نه لري.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو همکارانو ته مو اول سلام دی. زه مولوی عثمان الدین د کندهار د ولایت شاولي کوټ د ولسوالۍ اوسېدونکی زه دا ساسي د طرفه څخه دا پیغام فلاني امارت و مشرانو ته دا پیغام پرېږدمه چې مسلمانانو ورونو څوارلس سوه کاله د دې جهاد پرت ول هغه د پاره د اعلا د کلمة الله چې هغه د توحید کلمه ده دا څوارلس سوه کاله که هر څومره مسلمانان په دې باندې قرباني شوي دي خو د دې د اجرا او د اعلا د پاره نو مسلمانانو ورونو نن هغه کلمه د توحید پر ګدارانو لیکلې ده هغه پر زرنجانو پر ریړیو پر دوکانو حتی په مردارو شریو کې پرته ده کوم وخت کې چې هله جل جلاله حضرت بابا آدم علیه الصلوۃ والسلام پیدا کړي په خپل قدرت الهي روح ورله راورکړي بابا آدم علیه السلام وایي وایي چې کوم وخت کې ما سترګې رڼې کړلې زما سترګې پر عرش ونښتلې خو پر عرش باندې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلې وه مسلمانانو ورونو دا کوم بیرغان چې نن کلمه پر لیکلې ده د دې پر ځای د عزت او هغه د مجاهدین او د وسیدو هغه کومندانی وی ک ولایت وی ک ارګ وی ک سرحدات وی دا د اسلام نشان دی په هغه ځای کې وزل یې د عام او خلق څخه د ټول سی او پر هر ځای چې دا بیرغان ځوړند کیږي هغه د سیم بیرغ پر هر څو کده دی اوادار وی چې زه بیرغ ځړم د کلمې د سبب سجیا نظرې زه د کندهار ولایت د پنجوایو ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم زما د ټولو مجاهدینو ورونو څخه خواهش دي چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږدي او بل مې د دغه څخه مجاهدینو څخه دا خواهش دي چې هر شي ته نرخ کښېږدي.
اما ته پښتنه مینه د ازادۍ راډیو ټولو نازورو مینه ناکو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وئ. ټانګیوال له وردګو څخه درته دغه پیغام ثبتوم. هیله مې له طالبانو د حکومت څخه دا ده چې زر تر زره دې د معلمینو معاشونه حواله کړي ځکه اوسه معلمین دا ډېرو ستونزو سره مخ دي نو یوازینۍ نفقه یې هغه هم د دغه ښوونځیو د مکتبو څخه وه ځکه دا مشکلاتو سره مخ شوي چې هیله مې له ازادۍ راډیو څخه دا ده چې زما پیغام نشر کړي او زر تر زره د معلمینو معاشونه حواله کړي.
بلې ابراهیم له پکتیکا نه خبرې کوم. دلته پکتیکا کې ډېر څه چې پاول جوړ ده یا نورې پوستې وسایل پوستې خپل خرڅېږي په هغه ورځ باندې بهر باندې اوري مخه یې ونیسي دا سره کوم وطن دی دا سره کوم ساتنه ده.
السلام علیکم زما سلیمان علی خان جان مخکنی د پیغامونو صاحب ته حالات مو د مخکنی نظر صاحب ټول حالات باندې پیږي مخکې وخت کې مو پیغامونه وایي د حالات څه سره ویني دا حالات به خسره به رقم دلته مشکل نه هرګي تمامش په تجاوز روان د زمې درېږي به حالات به رقم درې نشه پوه شپه نه ولا د باندې کې درې وړي غلط سم ا دې ما مشکل زبیرا مجاهد سره شریک وي ته دونه خپل تلګې شي ما سره محمد خوای شي یاد شي نه چې دا شي لغونه پټنو شي چې زه وایم دې ما خبر نه مخ ما ولي نه غوا سال تاسو په دونه دي باید راځه چې ګورم یو مې اسه یو کیدوی شپې وته لیدې والد لوګر امر ورکړی مداګه چې مشکل حل کړي یو مې اسه په یو دیش پیزه دیش ورځ کې نه مشکل دا د شهونه کتل چې د حالات تر برز نو تیری داس رقم چل د خدای د شهت د زرت زره وګور د حالات به رقم تجاوز روان به خې ګرولید د شپې خوب لرم دی ورځي
زنه جیب جان یم دی کابل ولایت نه واړه ما د سندری نشته په څه د سندری باندې سیوی دی په څه چې دا سندری به خلاص شي دا غیر موږ یو ارزو ده د سندری باید خلاص
سلامونه احترامات ازادي رادیو ته بدل سلامه زمانہ بلکې د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریب ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جګولو کاذبه وعده یې ورسره هم کړې و چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاو. نو اوس مل امارت اسلامی نظام دغه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي، ځکه د سوال په اوبو شرنګ نه ګرځي. خلک نور غربت او لګي داسې ورختا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامی د لوړپوړو چارواکو مسولینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټول ملکی مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي ترڅو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
زه عبدالمتین یم د کندهار څخه. په تېر حکومت کې په پولیسو کې مې دنده درلودله. دغه طالبان چې راغلي دي، زما یو انډیوال په پولیسو کې دنده درې کاله اجرا کړې وه چې هغه یې مړ کړي، سارې ځینې پرېکړې په کندهار ښار کې د غره په کلي کې، او بیا زه ونیولم. ما ته یې ویل چې ته خو کافر یې، بیا یې پښې راپورته کړلې، دوه واره یې بېسده کړلم. زه د نړیوالې ټولنې او د جهانیانو څخه دا غواړم په ټول افغانانو باندې غږ وکړي چې ملي پاڅون وکړي. دغه نه د ښځو حقوق مني، نه بشري حقوق مني، نه قانون مني.
اورم، السلام علیکم. زه د هرات د ولایت څخه خبرې کوم. امریکا وایي چې حقوق بشر په افغانستان کې پایمال دی. آیا دا حقوق د افغانانو نه دی چې دا پیسې کنګل کړي دي په بانکو کې، او د بانکو پیسې ول او خلکو ته نه ورکول کیږي؟ آیا دا د افغانستان د خلکو حقوق نه دی؟ آیا دا د حقوق بشر پایمال ول نه دی؟ السلام علیکم.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته. هیله من یم روغ جوړ خوښ او خوشاله اوسئ. دا چې اسلامي امارت تر یوې میاشتې نه زیات وخت وروسته چې واک ته رسېدلی دی، او تر همغې ورځې نه وایي چې پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه پرانیستل کېږي، خو تر اوسه هېڅ درک ونه لګېدو. نور دې مونږ په انتظار کې نه پرېږدي خپل وروستۍ پرېکړه دې اعلان کړي، که شروع کوویم او که نه شروع کوویم. ځکه چې تعلیمی کال نور په خلاصېدو دی، نو دا چې یوه ورځ وخت هم وځي ستونزې ډېرې راولاړېږي. نو پوهنتونونه د طالبانو نه غواړم چې زر نور پرانیستل شي.
بله، السلام علیکم. زه د لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زمونږ د طالب چارواکو څخه دغه یواځینۍ غوښتنه ده چې دوی دې مهرباني وکړي، دغه کوم منصوبین چې دی دوی ته زر تر زره خپل دغه یونیفورم مشخص کړي. دغه د تېر نظام یونیفورم وي، بل نوی یونیفورم وي، چې تر څو د دوی دغه معلوم شي او خلک یې وپېژني. د طالب په نوم هر چا اوس ټوپکونه راپورته کړي دي، د طالب په نوم استفاده کوي. باید دغه ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو دا وو ستاسې پیغامونه په دغه پیغامونو او دغه راز د ازادي رادیو په نور خبرونو کې اکثر اوریدونکو راته له بیلابېل ولایتونو د ناوړه بشري او دغه راز اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې خودلې دي. د ژمي پر رسیدو په افغانستان کې بیلابېلو نړیوالو ادارو اندېښنه خودلې چې ممکن شاوخوا 40 میلیونه کسان بیړنۍ مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په همدې تړاو مې د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویاند وحید الله امانی سره مرکه کړې. په پیل کې مې له دنه پوښتلې چې د نړیوالو دغه اندېښنې څومره پر ځای دي.
افغانستان کې متاسفانه یا له بده مرغه بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او دا اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. موږ هم خپلې جدي اندېښنې له نړیوالو سره له خپلو هغو مرستندویانو سره چې په افغانستان کې بشري فعالیتونه د ډبلیو ایف پی پروګرامونه په ځانګړي ډول دوی مالی لګښتونه ورته برابروي هغوی سره هم شریک کړي، نو اندېښنه زیاته ده او جدي ده. خو ځینې امیدونه ځینې هیلې هم شته. ډبلیو ایف پی په استازیتوب کې زه وایم چې زموږ ټول پروګرامونه نه یوازې دا چې پخوانی پلان شوي برنامې او پروګرامونه مو په ټول افغانستان کې روان دي، جریان لري، موږ نور هم هغه خپل ظرفیت او وړتیا لوړ کړې د لوړېدو په حال کې یو. د خپلو مرستو د رسولو هغه که په سرعت سره وي، پر وخت، په موقع او په مناسب ځای او خلکو مناسبو خلکو ته باید په وخت ورسیږي. دغه اقدامات تر لاس لاندې دي او عملا کار هم پرې روان دی او عملا کار هم تحصیل کیږي، یعنی چې عملا خلکو ته کومکونه رسیږي، توزیع روانه ده. البته دا کومکونه لا تر اوسه هم محدود دي، ځکه د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام کوم امکانات چې لا پخانه یې په واک لرل هماغه امکاناتونه استفاده کیږي. او ډېر داسې اندېښنه شته چې که نوې مرستې کومکونه غذایی مواد یا خوراکي توکي دا پر وخت او په موقع ونه رسیږي، نو موږ هم له ځینو ستونزو سره مخامخ کیدای شو چې هغه د خوړو خوراکي توکو د سټاکونو د خلاصېدو او دغه راز د پر وخت رسېدو. ژمی را روان دی، لکه تاسو چې وویل د افغانستان ډېرې داسې سیمې شته چې ورته د لومړۍ واورې ورېدو سره لارې بندېږي،
نو په دې هیله چې ژر ورسیږي مرستې او مخکې له دې چې واورې په افغانستان کې ووري حداقل بیړنۍ مرستې ځای پر ځای سي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه ژمې لپاره ډبلیو ایف پي څومره ژمنې ترلاسه کړې دي او څومره به تاسو وکولی سئ چې مخکې د سړو له رارسېدو یا مخکې د واورې له ورېدو مخکې وکولی سئ دغه زیانمنونکو ولایتونو کې سټاکونه ډک یا هغه کومې زیرمې چې تاسو لرئ هغه بیرته ډک کړئ، ځکه هلته وایي مواد په خلاصېدو دي.
بلې، زموږ اندېښنه هم همدا ده او په نړیوالو غږ هم همدا دی. تاسو ولیدل د سپتمبر په 14 نېټه فقط 2 اونۍ مخکې په جنیوا کې نړیوالو د افغانستان د خلکو لپاره د بشري مرستو په موخه د 1 میلیارډ نه زیات امریکایي ډالرو د مرستو اعلان وکړو. اما دغه مرستې هڅه نه دي چې هغوی اعلان وکړو او دا عاجلا د هغو بشري ادارو چې هغوی په افغانستان کې فعال دي، فعالیت کوي، د هغوی لاسرسی ورته دا فتن ممکن وي یا شونتیا ولري. ځینې داسې پروسیجرونه دي چې دغه باید طی شي، ځینې اوږده پروسیجرونه دي او ډېر نور کار وي چې تر څو کولای شو موږ دغه مرستې ترلاسه کړو. بیا د هغې په سر تاسو ته معلومه ده چې افغانستان داسې یو مارکیټ نه دی چې موږ ټول خوراکي توکي چې ورته اړتیا لرو د خپلو برنامو پروژو له لارې چې باید خلکو ته ورسوو موږ کولای شو د افغانستان دننه ترلاسه کړو یا خریداري کړو. د بېلګې په توګه که موږ ووایو، زموږ اوس د پړو د اوړو په برخه کې موږ د داخل د افغانستان نه ټول خریداري کوو او ما نور خوراکي توکي لکه غوړي، لکه دال او ځینې نور خوراکي توکي چې هغه په افغانستان کې په هغه اندازه نشته چې موږ باید د موږ ټولې اړتیاوې پوره شي، نو موږ مجبور یو چې هغه د منطقوي مارکیټ او یا هم د نړیوال مارکیټ نه واخلو. د دې انتقال افغانستان ته هم ډېر وخت نیسي، ځینې وخت هم په میاشتو 2-3 میاشتې لا 4 میاشتو پورې وخت نیسي. نو دغه ټولو ته په کتو سره زموږ هیله او زموږ تلاش او زموږ ټول کوشش هم همدا دی چې داسې لارو چارو باندې کار وشي چې دغه مرستې په هر څومره عاجل چې وي د هغه بشري ادارو په واک کې ورکړل شي چې هغوی په سیمه کې په افغانستان کې په داخل د افغانستان کې دننه دوی فعال دي حضور لري او دا امکاناتو وړتیا ورسره ده چې دا خلکو ته ورسوي. په دې باندې کار روان دی او انشاءالله هیله شته.
بله
هم تلاش ټول همدار دی چې مخکې له دې چې لارې بندې شي هغو سیمو کې چې اړتیا ورته زیاته ده مونږ په کافي اندازه خوراکي توکي ورسوو او ذخیره کړو.
بله عملی صاحب یوه اندېښنه دا ده چې اکثره بشري ادارې له افغانستانه وتلې دي، خصوصا وروسته تر دې چې طالبان واکمن شول پر افغانستان باندې. اوس مهال چې دغه تقریبا یو نیمه میاشت وتله د کابل کې د سیاسي بدلون لپاره د دبليو اف پی حضور په افغانستان کې څومره د پام وړ دی او دغه راز د نورو بشري ادارو حضور د مهال په افغانستان کې څه ډول دی؟
دبليو اف پی د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې وړي راوګده مخینه لري. د 1983 کال راهیسې په دوامدار توګه پرته له دې چې خپل اپریشن بند کړي یا هم ودروي یا وزنډوي تقریبا 8-15 کال کې په افغانستان کې فعالانه حضور لري او اوس هم په ټول افغانستان کې څلور دیرش ولایتونو کې زموږ حضور مغسې دی، بلکې زیات شوی هم دی. ما مخکې وویل چې موږ خپل وړتیا لوړوو، برنامو ته مو انکشاف ورکړی، وسعت ورکوو، پراختیا ورکوو تر څو وکولای شو واقعا هغه خلک چې افغانان او هغوی د خوراکي توکو له پلوه بېوزلې دي او اړتیا لري زموږ مرستو ته، موږ د دوی تر څنګ ولاړ یو او ولاړ به وو تر هغې چې دوی زمونږ مرستو ته اړتیا لري. نو زه د نورو ادارو په استازیتوب پورته نشم ویلی، خو ډبلیو ایچ پی فعالانه حضور لري په بشپړ ډول او زمونږ سره نورې بشري ادارې د ملګرو ملتونو ادارې دغه راز انجوګانې همدا اوس تاسو ته ویلی شم چې د سلو نه زیات د سلو شاوخوا کې انجوګانې دي، لکه هغه افغاني انجوګانې دي او یا هم نړیوالې انجوګانې دوی زمونږ سره کار کوي د سینار یا د امکان په توګه او زموږ پروژې تطبیق کوي. دوی هم شته او دا ټوله وړتیا او ظرفیت هلته موجود دی چې د مرستې په وخت او خلکو ته ورسیږي.
بله
هغې کې کومه ستونزه نشته.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ویاند وحیدالله امانی و. اوریدونکو په همدې سره دغه پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
پیمان پر گنا نیم خو پینا غاور کی گم پرنتو خم وم ننگلیم سبا بیا بخور کی گم زد باد یا وچ پیم پسارا پر باغ تیری گم کل باد کل باران شی کل اور کے اس وزی گم خوز زم پا مخزما کو دری گم اور کی گم رنگ جان ورشم یو رنگیند بڈے ٹانشم رنگا رنگ رنگی جمال کے اسمین شم شم گڑے گم چت مستوب میں پل کے پسا کے اب جام ورشم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کے پرے جہان تیار تیار شی ورش تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نہ یری غم نہ نڑی غم چه د علم پو جہان کی دو خیار و پاک کی نم ہم وی پوری خندا کڑم ہم پزان پوری خندے غم و فکر نو لے ونے شم پلٹون لٹون شم ستڑے خوخے
داغی لراغلم نپوهیگم نپوهیگم خوز زمان 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 تل روان یم پا مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا برسیگم چی پلارا کی سراغل کتیارا وی کرنا زرنا کی یم خوشالا خودیارونا نا یاری پیمان پا گناہ نیم خو پینا غاو رکیگم پرن تو خم وم ننگلیم سبا بیا بخاو رکیگم زد باد یا وچپیم پسار